السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یو سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. پاکستاني چارواکي پرې یوې ښځې د جنسي تیري د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګان اورتاګاس تیر شپه په یو لنډ اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه شي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې ډیره شاهین قلو اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حمله کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غرز مریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بلدلی خمرانو او د ماسپښین لخوا عمو شانس به مثال کتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیري د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی. خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع اخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22 نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12 نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. ښاغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږني کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسه کې هم خلیزات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبري سبا په قطر کې پیل شي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانی د کلی چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبې په ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم داراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 8500 څخه 4500 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوسټ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې د امریکا پریکړه ډېره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر 12 تر حملې 19 کاله وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس اند سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره له کاغذي د زیاتو هغو امریکایانو پوستونه کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نو نس کال مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله ور ډلې د زپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله ول زپل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونو له 19 کالیز سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېګل. هغه مهال امریکایي سنوی خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم هله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژيکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینه وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکره طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه هم در زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدی سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلواله ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولینو او خاصا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان خلکو د پاره زمونږ یواد د پاره
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدې خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو د تاریخ نوې پاڼه پرانستله خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواښ بلل کیږي
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قماندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې تیت فعالیت لري
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیټونو یا بستو مرسته وکړه دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده له روغتیا وزارت سره د دوی دغه مرسته وړیا ده تفصیل خان محمد سین
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عام روغتیا له وزارت سره وکړه د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتی شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځل د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عام بلکه همه ما و شما
در افغانستان خلکو دروغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ای او 10,000 پی سی آر دی او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به استفاده وشي
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کرونا وایرس نه رغیدلی دي دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه ته کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال دې د روزو منځ کې کې فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې روزو په منځ یې خال او زما په نام را ځوګی دې او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی.
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واور ورېده دا سر پلار کې واورې سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د دې خار آبادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د 88 کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټري کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبی ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبی جرګه کې هم فعال ادبی خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنا د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبی تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالۍ کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې خوانځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړې ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم ځانونه رامنځته کولای شي او د مخنیوي په پا پاره یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې پاړې راپور را لېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سم دستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو تلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار رسولیا دا نه مړه دا صرف خوښ یي چې بیا تورس
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه. او دې پاتم سیم کې هم دلیا هم ته تو سنټر و هم سټر څه چلانه مو دلم ریکارډ ما سم و راچو سو د نړۍ بنا ته نه بزم د ته ډېر راز سار راس بیا د مزګار ورته نه سي نزیر بیا کوټه ته سبکه په خاطر اسې دې دلته نه.
دغه فلم او سیریال پلورون کې هم دامنې چې ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال پکښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سیریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سیریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړې سیریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرې لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یاد اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درته ویل کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم تاسو ته جزا درته ویل کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونی د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کول چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د خاغلی هروي همغاړې خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له خاغلی مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسان او یو مؤمن انسان، وطن پې ډېر زیات ګران. او هغه کوم بحث کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلی هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبريال په توګه کار کول، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم هغه کومه حق او زحمت چې ده اخیستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښیي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مړینه واقعي یو لویه ضایع ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، د یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که درسره وي، کومه خوږه خبره درسره وي که شریکه کړه سره؟
ترمان صاحب، یو ځلې موږ پراک ته راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شولې هغه جملې چون په لاس لیکل شوې وې ناوخته. او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و، د پاک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې، وې غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته سره هم راټولولې او کومه ورختایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسبوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه ثبت شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چاسم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی، د دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخا پکتیا، خوست، به دو بسیم که با دیر و نگره ها که ما معمولا می یا مرکزی سیم که خب با خوشیم که بزرخ داره ما و خالونه به یا بزن و هل یا به تندی و هل و خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه و هل شویدی به خز و لخواست خواهل شویدی به ناجنه و لخواست خستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه که دی اساس دی زن خالونه بیر ستایل شویدی. خال پا پلا رو کل اورانیدی تا پا که جور کرد دی غافونو پر هارونه. خال دی دی روز و منز که تیه خود لکا پاچا چه پاس پا تخت حکم کرینه. خال دی روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاونه او خال دی دربین مخلی که شده پشی کاریگی نره لقه وطنونه. او خال دی فقیر مخلی زیارت دی خال دی فقیر مخلی زیارت دی پانه را یروز دی جنری و لعر دینه. او خال دی واه خبر دی نکرم یه دول گیلده دی او شقل خواه بلی معشوقی دی
خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که دی بطیر پشیر و شاعری که او بیا پلندهیو که خرا ویر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبله او لفت کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپارکی خودل کیگی دریا بیا کلان احمد جان چی شنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا بردیل چی ناری خالده و چا بردیل دست ده اینه چی به شاخونه ور کرد آقا بای کباله سوزه ریشکه چی روش که ولی آقا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی و تکی که دستن سر بای واله چا آقا مینی سی اینه و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکش نو و تشتین خال بس
اجمل احمد زای دازی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده مشوقی ده نوم لیکل و خودل
پت ساتو دسی چه تا نشکارکو کچیری مر بانی دسی خلق و گمان رای بیا مر ورتوائی چه یار دامو ده شوق ده پار کرده دی ده خبر واره و پر بل طرز بانی واره چه چه مهمتوب کرده درد خونه احساسه لاسونه بریگیری لاسونه بریگیری خلق کستا پایمی در از ما بطندی که یو خال دیشین نا خون مخامخ تیوینی مال چه در از ما یو نخشه خبوری راسی چه در جلکی پلار یا در در پلار یا ورور یا غری ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش بس پا کارده چه موش بر پسی لخلاص نده تر بس در خبر
شن خالی دی ما تراکی کم دی تون و سیرا خلی پکی لی نالا لبلچ رونی لاغالا لبلچ رونی لاغالا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخال نگدی اکثره دیر امور میرمنی بی زکه خوب پسیمه که مشهوره او خپل کار که با تجربه بی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نور و میرمنو پا مخونو خالونه لیدل نو دیر بای خواهی دل یو ابراز لکورانه سخا پا پتا شنخالی تورتا برغی پا تندی خالونه که خودل خوست دیر بخی مانه ده
پا مشونتوب که زر دیر وارا و ما کلمه چه کسا که دخپلو امزولو سرالو بکوله طول سر یوزاش رو زمون آل تا گواندی که یو میرمن واقعی به هر چه تا خالونه وحل پول سره وزار شول ورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغللو هغه خاله مخته د خالونه و وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نور کورنۍ ډیر را باندې په وسه شو په قهر شول د خالونه ول کتنځي باندې وهلې خو چې ماشنتو نه په هېدل ما نه په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شول تر دې ورځې پورې په شیمانی را سره ده زړه کې مو چې ول مې د خالو خو شری خند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه راخ نه کړم ګورم تر څو د خپل خلونو خپل ځان دی باندې وګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت د شي ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتن دی وهی څوک پلاس او ځینې هم په زنه نوری خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کډه بار وو ګورو مرور څه کوم کوچیان کنه ما شومان دې مونږ ستړي چاري تیګه ته دې سی به نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسي په چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ دې بچی خالی یې په ورځو کې یې دا سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه خ معلومه ده کنه وز دې مونږ دې کوچیانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیانو په مخ وې په لاس وی وی دلتا لړمان په کیاچی باز خلک مارو سپوږمې غوندې په کې نطقه ذکر کوي کوم سر په یوا نه خطرونه
ماشین خاله ناتمالو ماشین خاله ناتمالو
زینی کسان د ماشین په طریقه هم خالو نگدی. خال چه پر شکل وی هغه که دیتل لپاره پا مخ لاس یا هم نور بدن پاتیشی د اسلام لنظر ماندی. پا دی اکلا دی علوم اکادمی د اسلامی برخ علمی غره نورلا کوثر وی
زینت یا تزئینی شایده چه معمولا خلق استعمالی و قرآن عظیم شان که دی موضوع نوم را غلی ده چه فلیغیرون خلق الله الله جل جلاله چکل ابلیس سر محاضره که ولا ابلیس به قسم خورد چیز بخاما خادو خلقو بنده دی تا ده خلقت بدلونی ده خلقت تغییر را ولما لحقه او رو ایست ده بشر دی ده خلقو بی استعمال کرده ده یوازی منگه نزی نور ملتون هم ده تطو پنون بنده پا نور ملتون که اغل رو تطوان یا حق تاپیه چی دوی پا بدن بنده وحی ده هم ده دوی یو ریشه و جرلی لغو سر ورته ده او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزه چې دا خال وی او هغه ته خال وال کیږي دا معمولا له خزه شروع سره بیا روست نارینه و تراغله ماشوم د مور ورته خال واله دی کې انسان ګرام نه ده هغه که پاکی که پاک نه کیده په کې ګرام نه ده او ګناه نه ده او که دا سی جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته ضرر و نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایس له لاس ورنه کې به شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي لبلې خوازنی پوستکی هم حساسیت سره کوي
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی ل زلمیتوبه یې شاعری پیل کړې سلګونه اشعار لیکلي خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړې په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي
فنکار هر څه شاعر کېدلی نشي دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې هغه تور کوي نو په دغه څو باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو چې په ځان سره زمزمه کول او ورو پسې د شاعرۍ دغه څه ورور چې دی چې اوسه وو نو بیا هم دا د شاعر نه وایم د شاعر نه یم د شاعرانو شاګر یم یو څو هغې نه زده کوم او وایم
داسې ویل کېږي چې مینه دې کړې ده او په مینه کې ناکام شوی یې ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده لامل څه و مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري دغه د ځوانۍ مرحله چې ده دا د لیونتوب مرحله ده په دغه څو وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وازم درلوده او داسې وچ وازم خاص به خواهش کړی او دومره بچیانم خو دانینه ډېر شوی بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه د بلې خوا نه کوم دغه نه وله مشکل نه و خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوته او نګران مې او کونړ څوکۍ مې پرېوته لاړم کندوز ته هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې اغه مسله خط پر شوی وو نو دغه باندې مې چې زما
انت د مینې د زور نه کور پرې خو د وطن نه پرې کندوز ته کړه شو
کړه به ورته او چې د پاره لاړم خو مسله ته مجبور وم ونه کړه یې چاره مې نه کړه زه به تلې کور به تلی شم
خو په دې حالت کې کوم شعر لیکلې د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته
نو د غزل په انداز کې وې هلې مې تباه شولې دا څه او ګرانې د بل چا شولې دا څوش لال امیدونه مټول خاول شو سخت می سی واشله دا څوش ما خو په وګړه تناب نیولې و او نخه می خطا شولا دا څوش ختم شو لید کاته نور ختم شو او ځوان دا ته بلا شولو دا څوش دا ناکام مینه و ناکام شو اورانه می دنیا شولا دا څوش مخه زخمی زخمونه نور تاو خلا دې تعالی شولا دا څوش
من الله دې کور آباد لره
کوم
کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې لاهور کې اوسېدلې 15 کاله حال ته د ژوند څنګه تیرېده
هلته خو نو دسې ده چې زیات افغانان منګلته او یو په بل باندې لیدلو او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک همدا ځای بد خلک نه دي عوام ښه عوام دي خو حکومت یې دیر مستبد حکومت تے دوان مال حکومت نو التبا غریبی امکانات وسیو کاروبار دیر
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی او مثلا 14 اگست پاو دا غوی د آزادۍ ورځ وا په دغه ورځ کې تای څه احساس کاو
هغه روم په کوټ کې سره ولا نه کا روم په کوټ کې خپل خاصه جنازه پاتې ځکه زما زمون زما په شان با درک دی با احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکي وطن ما دلیږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله و موږ په کوټ کې نست موږ نه وته
سار مان دي تر لودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دان موضوع وبېته چې زه خپل خپل خاله د خپل خلیا وسم مزه به یو په لسه هغه نه زیات دا غورز په پروګرام کې شمولیت کوم هغه رد بنم او ما غسمه کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودلې کله د سوروز تازه
شی ډیر ملي
مهربان
او د وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې هغه د البته اوسنی زمون د استاد افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله او د سولې په خپله باندې ما یو څه لیکلي دي راولې خاونده په وطن د خوشحاله سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلي سولې ارام سپلي سولی آرام اسپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریانتا حلوری هر اخواد خوشحال اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی غرنا کر غلدی کزمکا کاسمان زمون وارا پفیغان زمون وارا پفیغان زمون ربانو لچی پرمو پزوند ترقی سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی منگا دی پردول لاسا ایس وقی ونلی دا ایس آستی ونلی دا ایس آستی ونلی دا مراولی ربانو پر منگ دا بیرکو سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی خدا دا خپلونا پا خپل مند که سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو ریا باغا وقستای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای خدای ته ما مختار زکو سی غدا مینې په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو مت رسیدلې ما نو وطن د ذات په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دیو مت کوونه لیکم
تقریبا څومره دی کم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
نو د کتاب د چاپ لپاره خپل چا سره به تم نه لیکل دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل یو روبای او بغټه یو او کیس ما کیسه د غزما شاعر د ما کیسه ما کیسه ده خو د غزل په خاطر کې څه نه نه او په ټول جهان کې لوړ نام ونی خان لري خون او له هر څه نه او چت کولې مقام لري خون روخانه کې خون کې تیارې دي جهر والا چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکی خونکی دی چې ګالي زحمتونه تکلیفونه د پوهې خپرېدو زړه کې مرام لري خونکی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکی په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خونکی ارزوی مقدس را د پاک زمین خاوند دی او کومن د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی کې مقام ته یا قدر تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې ښکلي یو باستعداده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم پکې ده توجیهی دا مانا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقلا را باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کړي ورته وښایي چې ورور زموږ مسال د خلاصون او د فلاح لاره دا ده نن نتکۍ او پیزانو شونډې او خالو خطو ټیشو خو هیله مې د شاعران دا ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره وي او دا خلک سره باندې فجام کوي تر څو پورې چې زموږ دا وطن د نور دنیاوالو باندې وګړي دې وځي دې یو روښانه او یو ځانګړي ژوند په مفاس باندې راشي
ډېر مننه استاد
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوي دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زرپانا شیشې پښو کې للی لري د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې یوا شمال پکړې د بلې رڼا خزولې د شارت تیر ژمې هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماښامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده مخمخ ده سات زور برج لاندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سرات ویزد لکه پرون لکه هنده شیبه خوطیر کال ده جونده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که ونج منج ناستو تیر شمه هم دلت خلقو دوی لا جونده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زه خپه هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړی ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسږ کال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستې یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراک ته د بېرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واخه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي
دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده حوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پوری تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرن خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامری څو تصویرونه، زندگی می د جګړې هواله جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بې وس خلکو خې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بی پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ لګو چې وژل به د غرق شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خوره مشاعری، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښې څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفمشی زما د زړه شاعرې، د خرو ورو لفظونو جادوګرې، زړه د ښکته پورته نه کړې در سره یم، ای د دې کلي د حسن سترګورې، خو ګوره پام دې وي زما د وجود برخې، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونۍ په لاشعور کې مې راشنۍ، زه به تا ته او ته ما ته راپیدای، ګوره نور ګرانې په دې فکر ونه کړې چې پردې او حجابونه مو ترمنځ دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او ښارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ دا ستا وجود زما وجود دی، خو پوهېږم حیا سترګو کې ساتې، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو.